د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې لومړی برخوري. په خبرونه کې بواوري د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان په غوس اکثریت تایید کړی دی، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د نوي درسي نصاب د ترتیبولو کار پیل کړی دی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته دروروي.
د خبرونو لنډیز: د ارجنټاین بحري قواو د هغه اوبتل د پیدا کول د پاره چې څلور ورځې مخکې لا درکه شوې خپلې هڅې چټکی کړې دي. پرون دلته په واشنگټن کې په زرګونو خلکو د پورتوریکو د خلکو سره چې طوفان ځپلې دي د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده، او د زیمبابوی جمهور رئیس رابرټ موګابي ویلي چې استعفا به ونه کړي. له دې نه مخکې هغه ته د هغه ملک حاکم ګون ویلي وو چې یا د استعفا وکړي او یا به هم مؤاخذه شي. د ارجنټاین د بحري قواو یو لوړ رتبه مقام وایي چې د هغه اوبتل سره چې څلور څلوېښت عمله لري او په دې هفته کې په جنوبي پیسیفیک کې ډوب شوی دی، و ځلې د سټلایټ لارې د لنډ تماس د نیولو خبر نه شي تاییدولی. مګر د ارجنټاین د بحري قواو دغه مقام امیر البحر ګبرایل ګونزالس ویلي دي چې د ملک بحري قواو د دغه اوبتل د پیدا کول د پاره خپلې هڅې چټکی کړي دي. د امریکا بحري قواو هم خپله یوه تحت البحري د دغه اوبتل د پیدا کول د پاره چې څلور ورځې مخکې لا درکه شوې ورستولې ده، چې د ارجنټاین د لا درکه شوي اوبتل پیدا کولو کې مرسته وکړي. په دې برسیره برازیل، یوروګوای، برطانیې او برطانیې هم د ارجنټاین د یو اوبتل د پیدا کولو پاسو کې مرسته شروع کړې ده، او سیمې ته الوتکې او د کاش پیړۍ استولې دي. پرون دلته په واشنگټن کې په زرګونو خلکو د پورتوریکو د خلکو سره چې طوفان ځپلې دي د زیاتو مرسته غوښتنه وکړه. دوه میاشتې مخکې د ماریا په نوم سخت طوفان د پورتوریکو ټاپو سخت وځپه. هلته اوس هم تقریبا د هغه ټاپو د 3.4 میلیونو انسانانو نه نیمایي برق نه لري او هم ډېرې د سکلو پاکې اوبه نه لري. یو مظاهره کوونکی وایي چې هلته پورتوریکو کې ښځې، نارینه او ماشومان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، او هغوی ډېرو مرستو ته ضرورت لري، او موږ غواړو چې پورتوریکو بیرته آباده او سوکاله شي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي چې 10 کاله په دغه مقام کې پاتې شوی، په یوې ټلویزیونی وینا کې ویلي دي چې استعفا به ونه کړي. له دې نه مخکې د زیمبابوې حاکم ګوند ښاغلي موګابي ته د نن ورځې تر ماسپښینه پورې وخت ورکړی و چې یا د خپل مقام نه استعفا وکړي او یا به هم مؤاخذه شي. د زیمبابوې حاکم ګوند هغه په ځای د هغه مرستیال ایمرسن مانکاګوا د ګوند مشر په توګه ټاکلی دی. په زیمبابوې کې په زرګونو خلک دې ته منتظر وو چې ښاغلی موګابي به استعفا وکړي، مګر د هغه د دغه اعلان نه وروسته د هغه ملک په میلیونونو خلک ډېر مایوسه شوي دي. د واشنگټن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د کورنۍ چارو د امنیت یو مامور میلز ټیلر وایي چې د ټوریزم په ضد هغه وخت مؤثره او کامیابه مبارزه کېدای شي چې د خلکو او د امنیتي قواو ترمنځ روابط تقویه شي. هغه وایي چې په دې کې اساسي ټکی دا دی چې د ټوریستي حملې نه مخکې د هغې په باب معلومات ترلاسه شي، او د دې کلي د خلکو په ټولنه کې ده. هغه وایي د دې دپاره لازمه ده چې همیشه او په دوامداره ډول د امنیتي افرادو او د ټولنې د غړو ترمنځ باید تماس موجود وي. پرون د فلسطین ادارې خبرداری ورکړ که په امریکا کې د ترامپ حکومت د خپل مخکېنی ګواښ سره سم په واشنگټن کې د فلسطین ډیپلوماتیکي دفتر بند کړي، فلسطینیان به د متحده ایالاتو سره خپل ټول ارتباطات وځنډوي. د فلسطین د ادارې ستر مرکزي صاحب یرکات په یوه بیان کې واشنگټن په دې تورن کړ چې د اسرایلو تر فشار لاندې د فلسطین د ډیپلوماتیکي دفتر د تړلو پریکړه کړې ده. د ټرمپ ادارې ویلي دي که د فلسطین د آزادۍ سازمان یا پیلو اسرائیل د جنگي جرمونو په تور په نړیوال جنایي محکمې کې محکمې ته راکش کړي، نو په واشنگټن کې به ډیپلوماتیکي دفتر اترل شي. سپینې ماڼۍ تر اوسه لا د صاحب ایرکات د سرګندونو په مقابل کې عکس العمل نه دی څرګند کړی. په 2016 کال کې د امریکا ملي پارکونو ته د نړۍ او په خپله د امریکا تقریبا 330 میلیونه سیلانیان د سیل او د طبیعت د تماشې لپاره ورغلي وو. اوس دغه ملي پارکونه د زیاتو محافظینو د سرکونو ترمیم او نور مصارف ته ضرورت لري. تقریبا 16 کیږي دغه ملي پارکونو ته د داخلي دو د ټیکټ بای هم چندانې نه ده بدل شوی، مګر اوس داسې فکر کیږي چې په راتلونکي کال کې به په هغه کې فرق راشي. په کلوراډو کې یو د یو ملي پارک ته د داخلي دو د پاره وبخی، په کلوراډو کې یو لوی ملي پارک ته د داخلي دو د پاره د یو موټر ټیکټ باید $10 ده. په راتلونکي کال کې به د یو موټر د داخلي دو د ټیکټ بیا ممکن او $1 ته جګ شي. د متحده ایالاتو د اټومي چارو یو جګپوړي قومندان ویلي دي چې هغه به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اټومي وسلو د غیر قانوني استعمال د امر مقابل کې مقاومت وکړي. د امریکا د هوایي قواو د ستراتیژیکي قومندانې جنرال جان هیټن وایي د اټومي وسلو استعمال لپاره د ډیر دقت او د خواري نه به کار واخلي، او هم د دغو وسلو استعمال سدومره ادي خبره هم نه ده. او دا د یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز اورول کی. د ارجنټاین بحري قواو د هغه پټل د پیدا کولو د پاره چې سلور ورځې مخکې لا درکه شوې خپل هڅې چټکی کړې دي، او پرون دلته په واشنگتن کې بزرګونو خلکو د پورتریکو د خلکو سره چې طوفان زپلې دي زیاتو مرسته غوښتنه وکړه.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. پرون د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د سبتولو پاړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان په غوس اکثریت تایید کړی دی چې دوونه مخکې ولسی جرګې رد کړو. په موکړې د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوال د سبتولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنینی فرمان چې پکې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د یک شنبه په ورځ په غوس اکثریت تایید کړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر په مخ کې د پرتو خندونو د لری کولو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سناتورانو د ولسمشر تقنینی فرمان تایید کړ.
د پاساس هغه حکم فرمان چې د تصویر د پاره ملي شورا تر غره او پولیسي د کرت شو د په اتفاق دارو ویل شي چې کوم راي نه فرید نه درلو په اتفاق دارای یا کارت سره نو هغه ورسره یا به خپل اراده داسې و چې منفي راي نه درلو د تایید شو.
په همدې حال کې افغان حکومت د مشرانو جرګې د دغه اقدام هرکلی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غتول
ولسمشر فرمان ملي منافع او د ولس غوښتنو ته په کتو سره توشي سوی وو. همدارنګه موږ د مشرانو جرګې د دې تصمیم او د دې پریکړې هرکلی کوو، او د ګډې کمیټې څخه هم هیله همدغه ده چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس همدغه فرمان تایید کړي.
تاکل شوی چې د ولسمشر غنی دغه فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون ته وړاندې شي ترڅو په اړه یې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د دغه جرګې لخوا شاوخوا دوونه مخکې د ولسمشر غنی فرمان ردول یو تیروتنه وبلله او ویل
نو مشرانو جرګې د احتکار وکړه او موږ به کوشش ته وکړو چې ولسی جرګه بیسته هغه اشتباهات ته متوجه کو یا غورونه چې غوي هدف دا نه وو چې دلته د قومونو ترمنځ بې اتفاقي یا ولسونه ناراضه شي. نو کوشش به دا وکړو چې بیسته دغه ترمیم کړو تر څو پورې چې د ملت غوښتنې د هغه ځای په ځای کړو.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مشخصاتو د ثبت په اړه ده چې لمخې به په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو سربیره د افغان کلمه د ملت او د اسلام کلمه د دین په توګه ذکر شي. دا دغه ماده پر بنسټ د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکیرو کې لیکل کیږي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼي او وایي له همدې عمله د افغان ولسمشر تقنینی فرمان ته د تایید رایه ورنه کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د نوي درسي نصاب د ترتیبولو کار پرون پیل کړ. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشنویی چې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو اوسنی درسي نصاب د نړیوالو معیارونو سره برابر نه دی، چې له امله یې ډېر ځوانان د لوړو زده کړو د موسسو څخه د فراغت وروسته هم ځانونو ته کار نشي پیدا کولی.
فاجعه بیکاري جوانان تحصیل کرده افغانستان که فراتر از مرزهای افغانستان عبور کرد.
کاغلی روشن ویل د افغانستان د لوستو ځوانانو د بیکارۍ ستونزه چې دغه هیواد له پولو تیره شوي د نورو عواملو تر څنګ ریښه یې په پوهنتونونو کې ده. لوړ زده کړو له موسسو فارغ شوی نسل هغه وخت د کار په بازار کې د یو مؤثر قوت په توګه جذبېدی شي چې د بازار د اړتیا وړ ظرفیت او مهارت ولري. د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لوړ زده کړو د موسسو او پوهنتونونو د درسي نصاب د معیاري کولو په سر د بحثونو دپاره یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نوي درسي نصاب ترتیبولو کار به چې نن پیل شو شپږ میاشتې وخت واخلي.
غواړم ځوانان او محصلانو ته ډاډ ورکړم چې راتلونکي کال به په پوهنتونونو کې زړو متونو سره خدای پامانی وکړي او که خدای وکړي د اصلي نړۍ دروازې په ستاسو او درنو استادانو په مخ خلاص کړي. نړۍ د پرمختګ او بدلون په حال کې ده او یوازې کیفیت لرونکي لوړو زده کړو کولای شي موږ د نړۍ د نړیوالو ارزښتونو سره همغږي کړي.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د نوي نصاب په اړه ویل چې په دې نصاب کې د پوهنتونونو بهر د ځوانانو د کارموندنې اړتیا ته هم پاملرنه کیږي.
د نصاب په ملي اجماع کې د نظر خواندان او کارپوهان نه یوازې د نصاب محتوا تر بررسي لاندې نیسي، بلکې تر څنګ یې د افغانستان په پوهنتونونو کې فرصتونه، سرچینې او شته ننګونې هم مطالعه کوي، چې د دغې څېړنې د لوړو زده کړو وزارت سره مرسته کوي تر څو د هیواد له ټولو پوهنتونونو څخه یو روښانه انځور ولري او پر بنسټ یې نوی تحصیلي نصاب د پلي کولو لپاره اړین امکانات او لازم بستر برابر کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی درسي نصاب به په کلکه وڅارل شي او وروسته له پنځه کلونو به د لیسانس د کچې پورې د زده کړو لرونکو هیڅ یو استاد ته هم په دولتي پوهنتونونو کې د درس ورکولو اجازه ورنه کړی شي. د لوړو زده کړو د وزارت مالي او اداري مرستیال احمد سیر مهجور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پنځه کالو په موده کې به دولتي پوهنتونونو د لیسانس د کچې لرونکي استادان د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادو ته واستول شي.
زمانی کې یک تعداد استادای ما کانون هم فقط لیسانس دارن تدریس می
خغلی مهجوری ویل کله چې زمونږ یو شمیر استادان یوازې د لیسانس تر کچې ذکر لري او درس ورکوي مونږ به ورته په بهر کې د لوړو زده کړو زمينه برابر کړو. هم دا وستر اته سو نه شپې ته پوری زمونږ لیسانس لرونکو استادان چین، ماليزیا، جاپان او ترکیه ته د ماسترۍ د زده کړو لپاره تللی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 40 پوری استادان په پانتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې محصلین ته درس ورکوي چې یوازې 2300 نایی د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې لري، پاتې نور د ماسترۍ او یا هم د ډاکټرۍ تر کچې زده کړې ترسره کړې دي. اوس مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې 6 دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې او 10 پوهنتونونه او خصوصي موسسې فعال دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرستو کې د فساد او بیزای لګښتونو پاړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د سیګار مشر جان سپکو سرګندونو ډېری امریکایي دفاعي چارواکي په غوسه کړي دي. په موکړې د حکمت سروش دی رپورټ ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سپکو هغه څرګندونه چې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکایي لګښتونو د ضایعاتو او فساد په اړه کوي د ډېری امریکایي چارواکو غوسه راپارولې. جان سپکو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په ځانګړي ډول امنیتي سکتور سره د مرستې په برخه کې ډېرې ستونزې په ډاګه کړې، خو د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې د سیګار مشر کنټرول کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجیدی له افغانستان سره د امریکا په مرستو کې فساد مني، خو وایي چې په دې اړه باید څېړنې دقیق شي.
ولی چیرن اکثر وقت چیرن دقیق په دې خاطر نه وی چې دوی هم د تشکیلاتي نه هازه کمزوري دي او هم ډیر وخت د مسایلو تنور کوي. دغه چیرن زیات وخت ته ضرورت لري او د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت مرستو ته ضرورت لري چې باید یو غوینم په دې کې مرسته وخت شي او دغه چیرن باید وشي او دقیق باید وشي. تر اوسه پورې چیرن چې شوی دي ډیر دقیق نه دي ولی رښتینی دي.
شغلی مجدی وایي چې سیګار ته په کار ده په خپلو څېړنو کې له افغان حکومت سره لنږدې کار وکړي.
فکر کوم په عجولانه توګه او په کم ظرفیت باندې او د افغانستان حکومت سره نه همغږي هغه څه دي چې دغه راپورونه ډیر وخت د ستونزو سره مخ کیږي او دقیق به نه وي. نو موږ هیله دا ده چې په دې کې څېړنه وشي، دقیقه څېړنه وشي او په دې کې هم د وخت په نظر کې وشي، هم تشکیلاتي هم د افغانستان حکومت په دې کې شریک کړلای شي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د مرستو په بهیر کې په لویه کچه فساد سوی او دغه فساد لا روان دی.
نه تنها دا چې زه تاییدوم بلکې هغه څه چې په راپور کې راغلی هغه یو وایي موږ نمونه خروار از ده یو شکل د فساد راغلی. فساد په افغانستان کې د سیګار د راپور په څو چنده زیات شوی.
د افغانستان سره هغه کومکونه چې وشول که هغه هغې 50% هم په ځای لګېدلي وای نو اوس به دا وضعیت نه وه، نه به دا حالت وه او نه به دا کوم رنج چې موږ وړو اوس به دا نه وای. دا
سیګار اداره په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په اړه د بې پرې او خپلواکې څارنې لپاره جوړه سوې تر څو په افغانستان کې د امریکا په مرستو د روانو پروژو مؤثریت پیاوړی او د فساد ضایعاتو او سوء استفادې مخه ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان حکومت د اداري اجرایاتو د قانون مسوده بشپړه کړې ده. پام وکړئ د لیمینیا سیدی رپورټ ته.
د دولتي ادارو او د مامورینو ترمنځ د اړیکو د کار د څرنګوالي په تړاو افغان حکومت د اجرایاتو په نوم په قانون کار کړی دی او د دې قانون مسوده بشپړه کړې ده. د دې قانون مسوده به په لسو ورځو کې کابینې ته وړاندې شي تر څو کابینه دا قانون مطالعه او د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مشر نادر نادری د یکشنبې په ورځ د دغې مسودې د طرحې د معرفي کېدو په غونډه کې وویل د یاد قانون دا مسوده به وکولی شي چې په اداراتو کې د تبعیض مخه ډب کړي.
د دې قانون د مسودې طرحه نږدې خلاصه ده. وروسته له حقوقي سمونو څخه د یوې اونۍ یا لسو ورځو په موده کې به کابینې ته ولیږل شي او موږ هیله من یو چې دا قانون تصویب شي.
د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي مخکې له دې د ادارو او زیانمنو کسانو لپاره داسې کومه مرجع نه وه چې د دوی ستونزې واورول شي او یاد قانون به د دغو ټولو ستونزو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. بلخوا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اداري محکمې په جوړېدلو ټینګار کوي. ښاغلی دانش وایي د اداري محکمې له جوړېدو پرته به د ادارې اجراتو قانون کومه معنا ونه لري.
د اداري اجراءاتو قانون د اداري محاکمو د قانون له تصویب څخه پرته یو ناقص کار دی او د پلي کېدو وړ نه دی. کله چې موږ د شکایتونو د اورېدو کومه مرجع ونه لرو او که د اداري اجراءاتو قانون تطبیق هم کړو بیا هم موږ به ترکیب سر مخ یو.
د قانون پوهانو په باور افغانستان داسې یو قانون ته اړتیا لري چې د کارکوونکو او ادارې تر منځ اړیکې روښانه کړي، حقوق او وجایب او د متضرر د غږ اورېدو مرجع پکې معلوموي. افغانستان تر دې مخکې داسې کوم قانون نه درلود چې پکې د کارکوونکي او ادارې تر منځ اړیکې روښانه شوې وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې د دریو ولایتونو ړندو کسانو د هغه کرکټ په سیالیو کې برخه اخیستې چې د تیرو څلور ورځې راهیسې د جلال آباد ښار کې روانې دي. پام وکړئ د ذبیح الله غازی د رپورټ ته.
د نابینایانو منځ کې د کرکټ دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په جلال آباد کې وي چې د مزار شریف، کونړ او ننګرهار لوبډلې پکې ولوبېدې. که څه هم لوبغاړو څه نه لیدل خو د بال په منځ کې له شرنګېدونکو توپو نه د توپ لورې معلومولی شو او د میدان ساتونکو هم د شرنګا خواته ځانونه ورسول. څوارلس کلن صابر الله د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي څلور ورځې سیالۍ وکړې چې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده بیللې.
او دو ورځې مې تمریناتي لوبې وکړې چې په هغې کې مونږ هم دوه لوبې ګټلې وې، او پرون چې رسمي لوبې وې مونږ پکې لاره پیدا کړه ټورنامنټ ته، نو مونږ دوه لوبې هم پرون وګټلې چې یوه ننګرهار سره وه او یوه مزار سره وه.
د نابینایانو دغه څلور ورځنی ټورنمنټ د افغان کنکشن موسسې مالی اوږه ورکړې او تخنیکی کومک یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې کړې. ولس کلن متی الله د دغه سیالیو یو بل لوبغاړی دی. هغه راته په دې غږیږي چې دوی کرکټ څه ډول کوي.
لکه موږ خو ډېر چې کوم دی هغه داسې لاندې کېږو په هغه باندې ځمکه باندې، او بال چې کوم دی هغه هم داسې ځمکې راځي، نو موږ خو نشو کولی چې په هوا کې اوچت بال وو، نو بس بال چې لاندې راشي بیا موږ داسې وو.
نو هغه تاسو بیا څنګه ښکاري؟
هغه بال کې قسم د شینه غوندې دي، بس داسې شرنګا کوي بیا ښکاري.
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن کمیټې د نابینایانو د برخې مشر په زلغنی بشر دوست وایي هڅه کوي چې د نابینایانو د تندرستۍ لپاره دغه ډول لوبه ته لاره واره کړي.
چې تاسو ما سره لا شي تاسو داسې نابینایان زه په ثبوت باندې در رسوم، سره دین چې نابینا د خپل تکلیف هم پیدا کړي هغه حرکت نشي کولی. زموږ یوازینی مخه د دین همدا و چې موږ نابینایان باید په منډه باندې راولو تر څو پورې د وینه چلخ پیدا کړي او د خپل تکلیف نه نورې مرستې او نخلاص. تاسو پوهیږئ چې سړی ته یو قسم معلولیت ولګېدلو او ډېر سوچونو فکرونو هغې ته بل قسم معلولیت هم پیدا کیږي. نو صرف موږ د دې لپاره دا کار وکړو او ډاکټر صاحب محترم په شریکه باندې چې دا خلک د دې بل قسم معلولیت نه بچ کو.
په دغه سیالیو کې نن یې ورستۍ یا فاینل چې کونړ پکې د ننګرهار لوبډله ماته کړه. نابینایان وایي ډیر دي چې دوی ته د نورو انسانانو په سترګه نه ګوري، خو په ګڼو اړخونو کې دا په ثبوت رسولی شي چې د نورو په څیر کار او خواري کولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د امریکا کانګرس یو قانوني مسوده تصویب کړه. د پاکستان نه غواړي چې د حقانی د شبکې په ضد په پاکستان کې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ټیریزم په ضد جنگ کې د پاکستان په صداقت کې شک لري او وايي کابل د وخت اسلام آباد ته استخباراتي معلومات ورکړي دي، خو د پاکستان مقاماتو د ټیریسټي ګروپونو په ضد اقدامات نه دي کړي. زموږ همکارې زیبا خادم په همدې مسله د نظامی او سیاسي چارو کارپو په خواني جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه کړې ده چې امریکا خو قانوني اقدام وکړو، اسلام آباد چې تر اوسه اقدام نه دی کړی چارې صدا. جنرال طاقت د امریکا غږ ته په ځواب کې د کانګرس پریکړه وستایله او ویل چې پاکستان د دهشتګردو ځاله ده، روزي او تمویلوي.
افغانستان پاکستان نظامیانو وورول او دمګ خلکو ته ډیر زیات مرګ او ژوبلم وړوله، نو په دې کې امریکا د افغانستان پلوی نه کوي. که د افغانستان پلوی کولای پاکستان پرېښودلی شي په دغه سې حساسو شرایطو کې چې موږ یې له خوږ ګوتې نه نیولي یو او د اغزن کار د ډیورنډ په کرښه منحوسه کرښه سیمه لري، هیڅ رسمیت نه لري. دوی اغزن تار لګي او هغه ته د رسمي سرحد بڼه ورکړله. دا د پاکستان ډېر لوی غټ تیری ده د افغانستان تمامي تیارزي او په ځمکنۍ بشپړتیا او د ملک په سالمیت. او د بلې خوا نه د انګلستان سفیر هم او ته به اوته وویستلې او وویلې دا یو رسمي پوله ده او دا سرحد ده.
مګر جنرال صاحب، تاسو د اغزان تار خبرو وکړه، دغه افغانان د افغانستان حکومت او خلک چې توقع لري چې د دنیا ملکونو ورسره کومه کی خپل دوی سکړي دي. یو منبع ده چې ټول په بین المللي قانون کې الته شکایت کوي او هغه ملل متحد دی. دوی
ولې نه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د موږ سایکل صاحب ده سایکل الته دا خبره راوچته کړله چې د موږ سره په پوله باندې دي د ویران کرخه موږ نه منو، افغانان نه مني، د دې نه لوی ناورین جوړیږي. بلغه اصلي خبره دا ده چې موږ ولې به وسلې کړیو امریکا هم تر اگر روزي او پاکستان هم ترهګر روزی په افغانستان کې دلته سیادکی او دلته په افغانستان کې وی جنگی او دلته د خلک وزنی
جنرال صاحب طاقت د پاکستان سره باید امریکا سره ډول رویه اختیار کی غیر لدی چې مثلا قانون پاس شو اوس به بعد دغه نه بل قدم اخیستل کی هغه به څه شي چې پاکستان دته حاضر شي چې تروریزم په ځد جنگ کې د افغانستان د پاو سره همکاري وکي مثلا د حقانی شبکه ده چې
مستقیما د کسرن سی اوباما خپل کمپاین وګاټه په دغه خبره باندې چې زه به څلور ډېر زره لښکر له عراق باسم او پاکستان کې دننه به د تروریزم اډې ختمو ما هغه که په کوټه کې دی هغه که په سند کې دی هغه که په بلوچستان کې دی که په پاکستان ګوټ کې دی یا وزیرستان یا په سرګودا کې یا په افاته د ایبټابا انسرا او دغه سیمو کې دلته چې دوی اډې دي دا به ټولې موږ بربادو دا به تباکو هغه د اوباما دا کارونه کوي
جنرال صاحب طاقت نو د امریکای نه څه غواړي چې په پاکستان کې په خپل سر نه نوځي دغه اډې بمباري کوي دا د تروریستان وړي
بالکل کله چې روسیا تللی سي په سوریه کې د داعشیانو اډې ویلي کله چې ناتو غړی هیواد فرانسه راځي په سوریه کې د داعش اډې وستای سي امریکا تر نه سي کولای چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه ختم شي
اما دا باید د کانګرس او د پاکستان د حکومت په اجازه وشي تاسو وایي باید به اجازه دا کار وکړي
دا آیا دې سره په موږ باندې بمبار شروع کړي چې کبابا کلینټن د موږ نه د طالبانو د حکومت نه اجازه اخیسته و د بوند توافقات نو وروسته ملګری ملتونو شورا امنیت شورا وویل چې امریکا د په افغانستان کې ځکه چې ولسم د سپتمبر څخه خپل انتقام دی واخلي اسامه خو په پاکستان کې ناسو او دا خلاف ورزی و تخاتی و
تاسو په دې مطمئنه سي چې کا امریکا یا ناتو راسن د تروریستانو اډې په خپل سر پرته د پاکستان د اجازه او مشورې نه بمباریکي دا په منطقه کې په افغانستان کې بی امنیتی او خطرونه نه زیاتې ته مطمئنه bale
بالکل مطمئنه مې پاکستان باندې به مجال دې ونه لري چې د چاته سترګي ور برګي کې یا چاته پچا باندې راکټ ور یا په افغانستان کې تروریست پیدا کی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 افغان ځنګړو ځواکونو په هلمند کې د وسوالو طالبانو یو زندان مات کړي او ډېر شمیر زندیانې آزاد کړي دي عزیز الله پوپل د دغه رپورت تفصیل راکوي
نوزاد د هلمند په شمال 130 کیلومتر کې پرته ولسوالي ده چې لتیری وکړ راهیسی له دولتي حاکمیت څخه وتلې او د وسوالو طالبانو عمده مرکز بلل کیږي په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو تول چې په نوزاد ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو له زندان څخه په آزاد سو بندیانو کې پولیس هم شامل دي د زیاتې چې افغان ځنګړو ځواکونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو لمخې د وسوالو طالبانو پر یاد زندان شپنی عملیات کړي او خوشی سوي زندانیان یو نظامی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي
د نوزاد ولسوالۍ کې موږ افغان امنیتی ځواکونو کومندوی ځواکونو تیر شپه یو خاص عملیات لرو شپه دی عملیات په ترڅ کې پر د طالبانو زندان زموږ د خاص څخه کاش شو چې په هغه زندان کې بندیان و چې په هغه کې بعضی اسیر شوي سرتیري د پولیسو دي او نور هغه کسانو چې د طالبانو تر شکنجې لاندې وو چې زموږ د قوتو د خاصه غوڅه نجات ورکول شو اوس د شورا په بیس کې د دوی څخه تحقیقات روان دي چې بعد هغه به
د هلمند په شمال کې د وسوالو طالبانو د پراخ حضور لکبله ځای اوسیدونکو وایي چې د یاد ډلې ګڼ زندانونه ساتي په جګړه کې نیول سوي سرتیري او له حکومت سره د همکاري په تور تورن کسان پکې ساتي وسوالو طالبانو هم رسنیو ته په ویلېجلي بیان کې پیښه منلې خو ویلې دي چې په یاد زندان کې د جنایي پیښو بندیان ساتل
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه‌شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو نه زموږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.